په ناروغیو خبرې کو او په پروګرام کې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر حامد جمال زموږ ملمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ښه راغلی خبرونه ته.
مننه کوم ده. مننه تاسو
خوشاله اوسئ. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995015 او بله شمیره هم ده 0800225055. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه په انلاین ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې واورئ azadiradio.com یا azadiradio.org مه هیروئ. اوس رزو د همدغې ناروغۍ په تړاو یو راپور چمتو شوی. د راپور ته رزو د هډوکو ناروغي یا اوستیوپروزس چې په عامه اصطلاح ورته د هډوکو رستېدل وایي په دې ورستیو کې په افغانستان کې شمیرې زیاتې شوې او ډیرو خلکو ته د اندېښنې وړ ناروغي ده. دا ناروغي د پاخه عمر لرونکو انسانانو کې زیات لیدل کیږي چې خصوصا په ښځو کې 80 او نارینهو کې 40% لیدل شوی. ویل کیږي چې ډیری افغاني ښځې هم په دې اخته شوي چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او درملنې لارې چارې څه دي. ډاکټرې فریدی امرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اوستیوپوروزس یا پوکی د اډوکو یا نرموالی د اډوکو هغه مرض چې اکثرا د ښځو منځ کې وي او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کیږي. دا مرض څنګه مې ویل زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې چې له 40 کلو نه پورته وي. یو خو موضوع د ارسي ده، هغه خلک په شکل د ارسي لري اته کیږي چې 19 کلونو 40 کلونو نجونو کې هم پیدا شي او پس لغه هغه میندې یا زمونږ خویندې چې دوی په 18 کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کاله بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب د دغه مرض کېدای شي. ناسالمه تغذیه ډېره مهمه ده، هغه میندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي. هدف د موږ له سالم تغذیه داسې نه ده چې دوی ډېر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې موږ لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري دوی، دا سبب دی د کې چې کلسیم کم سي، ویټامین ډي هم کم سي، عوامل زیاتر هم ده.
د هډوکو د ناروغۍ په تړاو شوی سیړنې ښیي چې چاغښت هم د دې ناروغۍ په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. متخصص ډاکټران وایي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید منظمه خواړه وخوړل شي، په کافي اندازه کلسیم واخیستل شي، د لمر له وړانګو او د ویټامین ډي لرونکو موادو باید ډیره ګټه واخیستل شي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خره غلې دوستانو، په دغه خبرونه کې نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، خصوصا د هډوکو رستېدو باندې چې ډاکټر صاحب جمال به موږ ته مفصل معلومات راکړي. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب جمال، د خبرونې په سر کې که موږ ته ووایاست چې خپل د هډوکو رستېدل څنګه پیدا کیږي، ستاسو په نظر عوامل
کله چې موږ د اوستیوپروزس په باره کې خبرې کوو، دوی دوه دانې سببونه لري عمده، یو پرایمری ده یو سیکنډری. پرایمری یا ابتدایي هغه علتونه دي چې هغه نامعلومه دي. موږ ویل چې په حتی په لو ایج یا په کم سن خلکو کې هم دا لیدل کیږي. راځو په سیکنډری کې. سیکنډری هغه علتونه دي چې موږ ته معلوم ده. هغې کې اوله خبره دا ده چې عمر، کله چې 40 کلنۍ عمر پورته ځي، دغه خلک ډیر مسایدي اوستیوپروزس لپاره. دویم چاغوالی، یا هغه خلک چې وزن ډیر دی هغه مسایدي. دریم هغه مفاصل چې هغې باندې لوډ د کار ډیر، یا هغه خلک چې ډیر کار کوي خصوصا په غټ مفاصلو کې. او بالاخره هغه خلک چې مفاصل ضربه لیدلی، هغه خلک ډیر مسایدي اوستیوپروزس لپاره. راځوی دی کې چې ولې ښځینه طبقه ډیر اوستیوپروزس ته مساعد دي تر نارینهو. د خانما قسمی که ما میفهمیم ولادت های متعدد و همچنان د ممالک جهان سیوم. اگر به ما درباره افغانستان گپ بزنیم، در افغانستان نظر به فرهنگ و کلتوری که ما داریم، خانما معمولا بسیار پیچیده می باشن و ما گفتیم که برای جذب کلسیم چیزی است که در اوستئوپوروز بسیار رول داره. برای جذب کلسیم موجودات ویتامین دی شرط حتمی است، چون وقتی کلسیم در وجود اگر وارد میشه و ویتامین دی نباشه او جذب نمیشه. به می خاطر وقتی که خانما به صورت مکمل پوت پنهان می باشد، از شعاع آفتاب کمتر مواجه با شعاع آفتاب میشه و جذب کلسیم در وجود اینا کمتر میشن. به صورت نرمال اگر یک کمی در مورد کلسیم وضاحت بتم، کلسیم برای استخوان ها از جمله منرال بسیار مهم است تا در استحکامیت استخوان بسیار زیاد رول دارد. در سال 2018 وقتی که سازمان صحی جهان درباره کلسیم ریسرچ کردن، به صورت نرمال از 1000 تا 1300 میلی گرم در یک روز کلسیم ضرورت است تا یک شخص نرمال از او اخذ کنم. این حال برای ازی که ما سپلمنت یا غذاهای استفاده کنیم تا آری از کلسیم باشه. ما وقتی که در مورد غذا گپ میزنیم، ضرور نیست که تماما غذاهای بسیار قوی ما استفاده کنیم تا او کلسیم باشه. کچیر مو گو گروپ شدو که پیو گلاس شدو که 290 تا 300 میلی گرم پوری کلسیم شته، همچنان کچیر مو ماستو تا او گروپ پیو گلاس ماست که 350 سالوخ نه تر 415 میلی گرم پوری کلسیم شته. یعنی ډیر په اسانه طریقه مو کوشه چې کلسیم خپل وجود ته واخلو. او بل د سبزیجاتونه هم مو کوشه چې استفاده وکي، ولی شرط مهم دی که بر جذب کلسیم است عبارت از امی ویتامین دی است. ویتامین دی هم میشه که توسط غذا ما بگیریم، هم میشه نعمت خداوند شعاع آفتاب است که ما میتونیم از ویتامین دی بگیریم. اما باید یک چیزی را خاطر نشان بسازیم، وقتی که ما میگیم آفتاب یا شعاع آفتاب، او باید دایرکت سان لایت یا مستقیما مواجه به طرف شعاع آفتاب باشه. یعنی اگر از پشت شیشه ما مواجه شویم با آفتاب، همون شعاعی که ماورای بنفشه که باعث جذب شدن ویتامین دی میشه و تبدیل شدنش به یک 25 دای هایدرو کلسیکالسیفرول میشه، از پشت شیشه نمیشه که جذب شه و دوباره اونا منعکس میشه. پس بنان بر ازی که ما از آستیوپروزس جلوگیری کنیم و استخوان‌های سالم داشته باشیم، باید کلسیم از غذاها خصوصا از لبنیات استفاده کنیم، با شعاع آفتاب مواجه باشیم، خصوصا در هوایی که هوا سرد میشه دردای مفاصل زیاد میشه، میشه که در هوای سرد آستینای خود بلند کنیم تا بازوهای ما مواجه با شعاع آفتاب شوند.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، مهم او مفصل معلوماتي ورکړل. رزو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنی هم اخلو. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوري. نن ورځ دغه خبرونه ځانګړې شوې هډوکو ناروغیو ته. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ.
ډیر مننه محمد ګولم، الله
تعالی درته پاره وکړي. نن موږ د هډوکو په ناروغي او خبرې کوو، تاسو سره کوم پوښتنه پیدا شوې مهرباني.
اکثر موږ څنګه سره دا غوښته چې اکثر وخت موږ د لاس ګوت درد کوي چې زه ځکه دا څه مشکل ده.
ها سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه خوتنه لرئ؟
لاس ګوت د کوچني مفاصل اډوکی دي که د غټ مفاصل اډوکی دي؟
ایمن غاورې تاسو فکر کوم د دغه ورور اړیکه پرې شو له موږ سره.
ښه، مننه د محمد ګل ورور نه. کله چې موږ د درد په باره کې غږیږو، په اډوکو کې خصوصا په مفاصلو کې دردونه، او هغه دردونه چې په یخ یا سړه هوا کې ډیریږي، باید هغه دې ته فکر وکړو چې دغه کوچني مفاصل دي که غټ مفاصل دي. موږ دو امراض دی که تشخیص تفریقی باید چی، یو ده چی دی آستیوپروزس یا پوکی استخوان یا ورستیدل در دوکی دی، او بل روماتویک آرتریت چی پا امیانه جبه که روماتیزم ورتوی، چی دیره وقت ده یو دیر زموب فرهنگ یا زموب پشتما که دیسه دیر سره یو لبل سره گردورد کیگی. کچیر مو کوچنی مفاصل درد کوي او په دوه لاسو کې هم زمان درد کوي، ور سره پړسوب لري، نو موږ دې لپاره فکر کوي شو چې دا اوسیو آرترایټس یا خپل دغه د اوستیو آرتریت مرضی. کچیر غټ مفاصل درد کوي او یو مفصل درد کوي، دوه مفصل نی پړسوب ور سره نه لري، عمر د سلويخت کلونه پورته، بیا هغه وخت موږ اوسیو پروسس په باره کې فکر کوي. زما توصیه دی ورور ته دا ده چې په کافی اندازه د کلسیم مواد نه استفاده وکړي، بخصوص چې موږ مخکې بیا دوباره تکراریږي هماغه خبرې چې مو وکړل، د لبنیات نه، د ماستو نه، د شیدو نه، د دې شیانو نه استفاده وکړي، او لمر وړانګو ته ډیر کینی، او کله چې لمر وړانګو ته کینی خپل لستونه د بربنډ کې چې لمر شعاع وینه ویټامین ډي جذب شي.
ډاکټر محترم رازو، دې ته چې تاسو مهم معلومات مو شریک کړل، د دغې ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي؟
کله چې موږ آستیوپوروزس وایو په دې کې درې غټې نښې دي چې موږ ته فکر کوی شو چې شاید دا آستیوپوروزس وي. اول، کله چې موږ سبې د خوب راجګی کو مارننګ سټیفنس یا د سبې د خوانه شخی د مفاصلو کې شخی پیدا کیږي. دویم، په دغه مفاصلو کې ډیر زیات دردونه وي. او دریم، پړسو په دې مفصل کې موږ کتای شو. دا بیا هر کم ځان ته علت لري چې ولې د سبې خوانه شخی مفاصل پیدا کیږي. اول، دغه دردونه د آستیوپوروزس ولې په یخ هوا کې ډیریږي؟ په ګرم هوا کې دونه نه، کله چې په ساړه هوا کې موږ ګورو، کله چې څوک استراحت کوي په ساړه هوا کې ډیر داسې ټول سره ټول سوی بدیږي. هدف مې دا ده چې وجود سره ټولی، نو ډیر تحرکات هلته منځته نه راځي. کله چې تحرکات هلته منځته نه راځي، هلته سټیفنس په بار راځي یا شخی په هماغه ځای کې په بار راځي. خپله دا شخی کله چې موږ حرکت منځته راوړو، دغه شخی باعث د درد کیږي. نو ادې د خاطره دغه درې غټې نښې دي د آستیوپوروزس.
او ډیر مننه. یو بل اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړی صحت خدای.
او مننه، خوشاله اوسې ځان هم راو پیژنې.
تاسو د ډاکټر صاحب سلامونه اندرنګ د دې او نن په ټوله
حکمل صاحب خرغلی پروگرام ته، او نن موږ د هډوکو ناروغۍ په اړه خبرې کوو، مهرباني وکړئ.
ناروغی چې دا واقعا په زنانو کې زیاته لیدل کېږي، همدارنګه نارینهو کې لیدل کېږي، د دې نښې نښانې او صحتونه رامنځته کېږي، او د دې هم نه لري اکثر ډاکتران چې وایي د دې
بالکل
په خبرو کې یادونه وکړه چې په زنانو کې 80% د ناروغي زیاته تشکیل شوې ده. د دې علت هم څه ده؟ ولې په زنانو کې زیاته ښکاري او د نارینهو په نسبت باندې؟
سمه ده ډاکټر صاحب، معلومات درکې، له تاسو ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه کوم حکمل صاحب نه. دوی اول پښتنه دا د روماتو آرتریت په باره کې یا روماتیزم مفصلی په باره کې دې ورور ته باید وایو چې ما مخکې یو تذکر وکړل. د روماتو آرتریت اول غټ نه ښایي مارننګ سټیفنسی یا د ملا شخوالی په مریض کې پیدا کیږي. دویمه غټه نه ښایي چې روماتیک آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس بندونه میتاکارپو فرنجیل جاینټ یا د لاس هغه کوچنی اډوکی په دې کې اول دردونه پیدا کیږي. او بل سایمیټریکل، یعنی په هر په دوانه لاسو کې په دوانه کوچنی مفاصلو کې یو ځای پیدا کیږي. دریم، دوی پړسوب لري. موږ په طبابت کې یو کرایټیریا لرو، روماتویک آرتریت میجر اینڈ مینر کرایټیریا، په هغې باندې تشخیص کیږي د یو مریض سل په سلو کې چې دغه مریض روماتویک آرتریت لري که نه لري. چې په هغې کې کچیرې 15 غټ ساینونه یا 15 دغه ساین او سمپټم چې مریض وایي چې دغه کې یو مارننګ سټیفنس ده، بل خپل د اډوکو د مفاصلو پړسوب خصوصا په کوچنی اډوکو کې په دوانه اډوکو کې په یو وخت کې لیدل کیږي، او بل د وینې بازې معایناتي چې هغه باندې سل پسلو کې تشخیص کیږي د روماتویډ آرتریت. او باید تشخیص تفریقی شي د روماتویک آرتریت او د آستیوپوروزس په ماینس کې. ما مخکې خطر نشان کړل چې آستیوپوروزس دردونه په غټ مفاصلو کې ډیر لیدل کیږي، او د روماتویک آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس په کوچني مفاصلو کې پیدا کیږي. او دوی بل پښتنه د په باره کې و چې ولې په ښځینه طبقه کې تر نارینه ډیر قتل کیږي. برادر محترم، قسمی که قبلا ما د این مورد نظر دادیم که در خانم ها به خاطر از این زیادتر دیده میشه، چون اونا ولادت های پیهم داشته می باشد. طبعا وقتی که خانم ولادت می داشته باشد، طفل خود شیر می ته، دادن شیر هم در مجموع کلسیم های وجود در شیر زیاد می باشد، تماما از وجود خارج میشه، او را طفل می گیره. و دوم، امو ما گفتم نظر به فرهنگ، خانم ها بسیار پوچیده تر می باشن، فقط یک قسمت از رویشان و دستایشان که برهنه می باشن. باشه. تاله امو هم از سن بلاکر استفاده میشه که مکمل مواجه شدن با آفتاب بلاک میشه و نمیتونه که ویتامین دی در وجود جذب شوه. وقتی که ویتامین دی در وجود جذب نشه، به هر مقداری که کلسیم گرفته شوه، چون اگر ویتامین دی نباشه کلسیم نمیتونه که در داخل وجود به جذب خود برسه. به این خاطر است که خانم ها زیادتر با کمبود کلسیم مواجه میشه نظر با آقایان.
رکس محترم، یو نوی سیرنا چه شوی دا دستی ویل شوی چه پا 2000 کال که با پا امریکا که البته 12 میلیون کسان ده هډوکو په ورسته دو باندې اختشی او همدارنګ ویلی چې په افغانستان کې هم د شمیري مخ په پرخیدو دي. تاسو مخکې عواملو ته اشاره وکړه، بیا هم ساسي په نظر مهم مسائل څه دي چې دغه ناروغي مخ په پرخیدو ده؟
ما گپایی که قبلا گفتیم زیادتر در مورد اپیدمیولوژی افغانستان گپ زدیم. وقتی که ما در مورد ممالک غربی و امریکایی گپ میزنیم، در اوجه یکی از بزرگترین عواملش استفاده از الکل و استفاده از سیگارت است. این چیزایی است وقتی که ما استفاده از الکل میگیم، الکل از نظر کیمیایی بعضی مواد در خود داره که نمیماند جذب کلسیم در وجود به احتراق برسه و کلسیم توسط ادرار و وجود دوباره اطراح میشه، یعنی نمیمونه که جذب شوه. همچنان سموکینگ و استفاده از الکل امی گپی است که در ممالک رو به انکشاف، اگر شاید زیادتر دوستا دی فکر باشن کونا از آفتاب زیاد استفاده میکنن، بازم چرا روز به روز زیاد میشه؟ عواملی که در اونجا زیاد است امی عوامل استفاده از الکل و سیگارت میباشن.
در مننه زو یو بلوریدن که اخلو مهربانی وکړی. روختیا در جوان شتمنی پروگرام لازدی روی آورای میروانی.
السلام علیکم.
دان هم رو پیجانه؟
زین جن خپلواکم نکنه.
خیلی دیر خواه. خپلواک سب نن هدوکو ناروغی و پا تراو غگیگو تست سرک پختنه ای میروانی؟
دیر مانن. سلامت سوسی خوشحال و سی ساشی درش جون فهیلی. یه دیر خواه چپای پشه هدوکی. یو وخت دا فوټبال ته خوشاله وی، اوبس دا چې دا یې خسي پر مشکل چې یو ځای زما بس افشان دې ر درد کوي، او دا زنګون چې بیا دې دا د سبریش کې چې دا د سعودي څخه دا دې پښتن کړه جواب
سم ده ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني
دو پښتن
لری ورنه خا خپل واسه ک په لیکه کې نو جواب به کی فکر کوم مړی ک پریشو
خپل واک سپته به تو هم چې کله چې خا ضربه ګوري دوی انکل جانت یا آخری مفصل دپخه ضربه لیدلی و آل تا دیر کچنی کچنی تندونونه یا لگامنتس یا آمیانه جبه ور تا پای وی آل تا مگلرو، نو آغا انکل سپرین یا خپل گوشت پارگی آل تا منس ترازیم، نو ضرورت دې لپاره دا ده چې دوی باید د نږدې نه د وډوک متخصص سره مشوره وکړي چې ورته یو رادیوګرافي واخلي، اکسرې، کچیر ضرورت ایمارای هم ډیر وخت ورته ضرورت کیږي چې مشکل حل پیدا سی ورته.
ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې دا اوستپروسس ناروغي کچیر په وخت درملنه و نشي څومره ناوړي پایلې لري اساسي په نظر؟
تر ټولو غټه ناوړه پایله دا ده چې کله چې مریض یا یو شخص اوستیپروزس منځ ته راوړي، نو خو طبعاً د نوم نه معلومیږي چې ورستیدل یا پوکی استخوان می باشد، زیاد مساعد به شکستگی استخوان می باشد. یعنی اگر یک شخص جوانی که اوستیپروز ندارد و یک شخص کاهلی که اوستیپروز دارد، در مقابل ضربه اگر یک شخص 20 نیوتن ضربه ببیند، شاید در شخص جوان فرکچر استخوان به بار نیاید یا شکستگی استخوان، اما در شخصی که اوستیپروز دارد شکستگی استخوان به بار می آید. یک طرف قضیه. طرف دیگه ای که لایف استایل تغییر میکنه، شخصی که اوستیپوروزیس داره دردای مفاصل داره، زیاد نمیتونه که کار و فعالیت فیزیکی کنه، سیدنتری لایف استایل با خود اختیار میکنه، نمیتونه که ورزش کنه، نمیتونه که فعالیت فیزیکی اجرا کنه. وقتی که شخص فعالیت فیزیکی اجرا نکنه، باعث از این میشه که وزن شخص زیاد شوه، شخص دیپندنت شوه یا به دیگه کس دیپند پیدا میکنه تا دیگه کس کارایش کنه. ای از عوامل بسیار برجسته ای است که یک اوستیپوروزیس انظار یا پروگنوز پیدا
میکنه. ډیر مننه دوستانو، یادونه کوم چې نن هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کوو. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حمید جمال زموږ میلمه دی او پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم سلامونه نیک شلی تاسو ته ورېږم کارن ته په دې هله جوړ وایست نو من خبرې کوم له سلمان ولایت
او ډېره زیاته مننه مهرباني
خوځنی د ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده وزن تقریبا 50 کیلو دی او زما مخ چې وجودی کله ټول شي د نړۍ سره کیږي او دغه وروسته مخ شي په سیمه کې چې لاسونه یې په سیمه کې راځي نو دا نو مې سره ده
خیا تاسو یو څو شی به لیکه کې وڅه ډاکټر صاحب ځنې پوښتنه ولري درنه بیا به جواب درکې
ښه نو مان خان تاسو کې بیا وایس چې اول کم زینه دردونه شروع کیږي د لاس نه کده په خینه دردونه اول
د زنګون چې په دې برابر کې تر ګوتو پورې د ښې داسې مړ کیږي راځي چې کله ته ودی چې د ودو په وخت کې چې ودیم په دې وخت کې مې ښې را پسې مړ کیږي د خو په وخت مې بیا د شې زنې یو ډول په عذاب یم د څه فکر ته ولاړې چې څه کوو کوم په داسې حال یو وخت راته د مرکې مرزم پیدا و هغه اوس له شې داسې خو به هم د مشکل راسره ستاسو
زنګانه پرسو پیدا کړي پرسو لري
نه پرسو دونه نه پیدا کړي لږ لږ پرسو پیدا
کړي ښه مخکې کوم وخت ستاسو زنګانه ضربه لیدلې او چې کوم وخت لیدلې وای یا کوم بل خبره شوی و
څنګه تاسو
مالکم وخت لیدلای وای په زنګانه
او ډېر وخت ځین وخت دغه څه و د وخت په وخت کې راځي مونږ سوي دي نو د څه یو په ځای کې مو د څه یو خلاص دونه ځات نه لاسونه هم ډېر وخت په سیدا سیمه کې جي نه پوهېږم د وینې د کوم بوت سره مخ مخ څه خبره ده
دونه لاسونه یې کیا ولاس
وخت یو لاس مې ځین وخت بل لاس ځین وخت یو په خوي ځین وخت بل لاس
ښه مانه نه جواب
راځه په جواب کې دا پوښتنه مهرباني
وکړئ د نومان خان سوال مو واغسل دا یو خپل ټیپیکل د کلسیم کموالی عرض ولایم دي چې په نومان جان کې پیدا شوی دی کله چې کلسیم کمیږي دغه دردونه راپارل کیږي د ستاسو په خېچې مړی کیږي او د په خېچې دردونه پیدا کوي او دونه لاسونه دردونه پیدا کوي دا د وجود د کلسیم د کموالی عرض ولایم دي نو دا په دې موږ نشو ویلای چې دا کلسیم کم شوی چې ته اوستیوپروزس لري تاسو اوستیوپروز نه لري اما ستاسو وجود کې کلسیم کم شوی دی کله چې کلسیم کمیږي په وجود کې جنرالایزډ باډی پین پیدا کیږي یعنی ټول وجود مفاصل ټول وجود هډوکي درد کوي تاسو زما توصیه دا ده چې د لبنیات نه ډیر استفاده وکړي شډونه مستونه ډیر استفاده وکړي او لمر وړانګو ته کینې کله چې لمر وړانګو ته کینې مخکې ما ویل چې خپل لاسونه او پاسې کبر بندې کوي چې خپل مخامخ ډایرکټ سنلایت ستاسو په وجود کې شي او کلسیم او وټامین ډي مکمل جذب شي ان شاء الله دې سره به مو دردونه خشي
ډیر مننه زو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې اخلو یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنې زه
څه ته کوم له علم څخه خبره کوم
ډیر ښه مهرباني وکړئ
پوښتنه ده د اکثر خان صدقه ده چې د ترجمګلو نه انځ دغه پوندې زما درد کې پرېمن دا شو ورته دا سړی ته یو ګولۍ یا دوا وروشي چې مقصد دغه پایکاتو دغه رقم شربت یا دغه ګولۍ واخی بس پایدا درته شي
تاسو کلن یاست
ته وشت کول وو وشت کول دا شي بیا
ښه ضربه خو نو خړلې مخ کې دغه ستاسو در دکې
یا د شرندم ځکه ګرځېدلې ما نور مشکل نه راته ته
ښه دا یو په خمو د څه مشکل لري کډونې
یا دوار په شبا ځا چې دغه سره دا شي چړکی کې دي ستاسو دا شي دا غړي غوړي
دا د شپې د خونه ډیری کې تاسو باندې
وو دا شپې د خبرې دي
بس مانه نه تل د
خبرونه سره وسه ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني ډاکټر صاحب محترم
هوتاک صاحب ته باید وایو چې موږ یو مریض لري په نوم د فاشایټس چې دا کفای پای د او از طرف شاو مخصوصا سوزش پیدا میکنن برازو باید مریض از نزدیک دیده شوه بعضی ماینات است ماینات شوه که تداوی شما موتر گفته میشه از پشت رادیو نمیشه که آدم تداوی بگوید دوا چیزی چون مریض خود مریض باید دیده شوه برای برادر باید ما همیگه پا بگیم که فقط یک چیز تداویه که ما به مریض اول شروع میکنیم یک بوتل آب سرد گرفته از طرف شو بر 5 دقیقه الی 10 دقیقه میشه که توسط کف پای خود بوتل لول بده میشن و پای وقتی که سرد میشه همین مشکلشان آرام آرام رفع میشه. در صورتی که تا یک هفته میکار کردن رفع نشد باز میشه که مشوره یک دکتر ارتوپیدی رو بگیرن.
دکتر محترم د دې لپاره چې د وجود هډوکي مو ورسته نشي هر انسان ته په ورځنی خواړه کې څومره کلسیم پکار دی و څومره کلسیم واخلي؟
ای فرق میکنه نظر به جنس، نظر به عمر و شخص در کدام حالت است. یک شخص جوان تا یک شخص مسن، یک خانم تا آقا و یک خانم باردار، خانم شیرده، در مجموع هزار کس ریکامندیشن های WHO فرق میکنه. اما به صورت نرمال اشخاصی که بین سن 9 تا 18 ساله قرار دارد 1000 تا 1300 میلی گرم کلسیم در یک روز ضرورت دارد. از 19 ساله تا 50 ساله میشه که 1000 میلی گرم پر دی استفاده کنم. چیزی که باید ما یادآور شوم وقتی که ما میگیم که در 24 ساعت 1300 میلی گرم کلسیم باید از اخذ شوه، ای به این معنی نیست که کلسیمی که مکمل ما میگیریم در وجود جذب میشه. ما میبینیم وجود ما بدون از اینکه ما کنترل داشته باشیم کلسیم از وجود ما اطراح میشه. مثلا وقتی که ناخون دراز شده میره، وقتی که ناخون ما قطع میکنیم، در حقیقت مقدار زیاد از کلسیم از وجود ما کم میشه. موها که دراز میشه، کلسیم وجود ما کم میشه و ثلث از کلسیم از وجود اطراح میشه و یک قسمت از او در وجود جذب میشه و فاکتورهایی که در جذب خود کلسیم رول داشت، از او جمله کلانترین فاکتور از او ویتامین دی بوده که ما گفتیم جذبش رول داره. ولی بعضی از فاکتورهای دیگه هم هست که جذب کلسیم مختل میسازه، که از او جمله استفاده از الکل است، استفاده از سیگرت است، بعضی از دواها هم سرش رول دارد که وی بارد خاندان کورتیکوستروید هستن، اونا در جذب کلسیم رول دارد، یعنی باعث بطی شدن یا کم شدن جذبش میشه. و چیز دیگه که باعث سر کلسیم سر جذبش رول دارد عبارت سودیم کلرات یا نمک طعام است. به می خاطر دکترها زیاد ریکامند میکنه که از نمک زیاد استفاده نشه. خود نمک باعث کمی جذب کلسیم در وجود میشه.
دوستانو تاسو ته بیا هم د استودیو د ټلیفون شمیرې ویم 0995 15 30 او بل شمیره هم د 0992 15 50. په پروګرام کې نن د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص حامد جمال زموږ ملما دی او پوښتنې ځوابوي. زو یو بل اوریدونکی اخلو. دا
السلام علیکم توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالی ستاسو په تماس کې.
وعلیکم السلام توخی صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
مننه له محترم ډاکټر صاحب څخه. مې دا پوښتنه ده چې زموږ یو قریب ده د ادم سترګې، یعنی د کوړی دای خوږیږي، دا دردونه کوي. نو کله کله دلته خلک وای وای له دغه ځخه یو رقم وبدي، دا وبه ځینې وکاږي، ولو که دا یو غیر طبي او غیر مسلکي کار ده. نو کله کله بعضې خلک ورسره ښه شي، نو آیا دا مسلکي کار ده او که نه ده؟ او خوښي تا ته یو پیشنهاد لرم که چیرې تاسې دوه دوه اورېدونکي واخی، تقریبا 200 واره موږ دا ستاسې شمېره نشو بیا موږ وخیزو. که تاسې کلنې دوه دوه اورېدونکي اخی، نو به دا خلق هم ډیر رابطه نسی او موږ به ډیر خوشاله یو. نو تاسو ته معلومیږي
بالکل
ان شاء الله دغونه یاد لري حافظه دی چې دا سوالونه په یاد دي.
سمه ده توخی صاحب محترم، حتما دغه غوښتنه به موږ پر ځای کړو. له تاسې مننه. اوس به ډاکټر صاحب دا پوښتنه ځواب کړي، بیا به د نن وروسته دوه دوه اورېدونکي واخلو. مهرباني.
مننه توخی صاحب. د توخی صاحب سوال ما واغسل، کله چې زنګانه پړسوب پیدا کوي، دا بعض وخت پړسوب دننه د مفصل یا اوبه ټولیږي یا وینه ټولیږي. وینه هغه خلکو کې ټولیږي کله چې دوی ضربه خوري د زنګانه، دلته وینه ټولیږي چې هغې ته موږ هیمارتروزس وایو. بعضې وخت اوبه ټولیږي. نو دا که چیرې ډاکټر دننه د مفصل نه اوبه باسي، دا یو طبي کار ده، ځکه چې مفصل دونه ساحه یا دونه سپیس نه لري چې هغه اضافه مایع په هغې کې ټول سي. کله چې اضافه مایع په هغې کې ټولیږي، پخه پړسوب پیدا کوي. شخص نشي کوی چې خپل زنګانه په صحیح طریقه باندې بند او خلاص کړي. نو دا یو مانع پیدا کیږي. دې خاطر موږ اوبه باسو. یو هغه طریقه ده. بل طریقه ده په عامیانه کې خلک نشتر وایي، فکر کوم چې دغه وینه وهي یا سوه یا هغه کوم طبي څه نه لري، نو که چیرې مفصل خپله پړسوب لري، شخص د شپې دخانه وجود ګرمیږي، مفصل کې صحیح حرکت نشي کوی، نه قاتیږي، نو دا یو طبي خبره ده چې دې اوبه وستل کیږي او دا بیا معاینات کیږي چې دا ولې ټول سوی او علت معلوم سي.
ډاکټر محترم، د دغې ناروغۍ د مخنیوي او همدارنګه درملنې په تړاو به تاسې یو څه نور معلومات هم اوریدونکو سره شریک کړئ. زه اوس اوریدونکو ته زه ډېر اوریدونکي په لیکه کې دي او دا اوس به یو اوریدونکي ته وار ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته.
وعلیکم السلام.
مهرباني
ډاکټر صاحب، دا سوال مې نه هغه شپې مې نه ډاکټر صاحب ډېر د هډوکو ته وایي، بس او کله کله یي او کله نه یي، بس کله یو څو ورځې وقفه په کې وي، کله بس دوامداره شروع شي.
تاسې څو کلن یاست؟
اوویس کاله به یم، شپږویس.
ښه، څومره وخت کېږي دغه مشکل نه مو؟
دغه مشکل دغه دوه کاله کېږي هم چې ویما.
کدا واضح کې کوم اډوکي غټ مفصل، غټ اډوکي که کوچنی، د لاس اډوکي او د پښې اډوکي؟ دغه تبې سره پړسوب هم پیدا کېږي ستاسې په مفصلو کې؟ خپرسوب نه ور سره؟
نه.
سبا چې د خوبه کینې دغه اډوکې د شخ پاتې کیږي چې د سه شخې ونه خوځيږي؟ د تبې نه دقیقا څو ورځې کېږي چې دغه تبه تاسو ته پیدا شوی؟ دغه تبه چې تاسې وایي دغه دونه ډېر وخت نه، همداسې دوامدار تبه یې که کله راځي بیا یو څو ورځو لپاره ور کېږي بیا راځي؟
نه، داسې دوامدار هم نه، داسې میاشت کې پنځه ویلې شپږ ویلې رسېږي او لس ورځو پورې رسېږي، دوامدار یې، هغې نه بعد بیا ورکه شي.
ښه، کوم ځای کې تاسې اوسېږئ؟
او ډېره مننه رسب دا پوښتنه به ځواب کړئ، بیا به زه اورېدونکو ته.
کله چې تبه خپله نښه د دې ده چې یو مرض په وجود کې شته، نو دا ورور شکایت کوي د ټول وجود د تبې نه، دا ډېر مربوط په اډوکې نه کېږي ځکه چې دا سیستمیک انفلمیشن ده یا په ټول وجود کې کوم مرض شته. دې ورور لپاره باید ویم چې دوی یو انتاني متخصص ته لاړ شي، چې باید انتاني متخصص خپل څېړنه وکړي چې څه مشکل ده.
ډاکټر صاحب، ارثیت څومره رول لري د هډوکو په ورستېدو کې؟
موږ په اول کې ویل چې خپله د اډوکې ورستېدل پرایمري او سیکنډري کاس لري. په پرایمري کاس کې چې ان نون کاس ده، په هغې کې ډېر زیات جینیټک رول لري، یعنی جینیټک اوستیوپوروزس هم له هغه امراضو څخه ده چې جینیټک نه په امان کې نه ده، یعنی جینیټک هم ډېر لور لري د اډوکو په ورستېدلو کې.
ډېر زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ، او په پروګرام کې نن د هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کو. په پروګرام کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی او اړوند پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30، او بله شمیره هم ده 0992 25 55. سټډیو د ټلیفون شمیرې دي، او د اړوندې ناروغۍ په اړه که له ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکړئ دا به ډېر ښه. زه یو اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته. مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، زه یو پوښتنه کوم، یو خو یو خپله پته ادرس وښیي، او دویم دا خبره ده چې ما ته په 1450 کول کې د مسلو دردونه، پاکستان کې دینی دردونه، اوس زما ټول وجود په کنټرول سره وسلای دی لکه سملی کی ورمه ګوګي د لاسو بندونه ټول مکمل د خو بندونه او تقریبا تقریبا بندونه به اوپر کیږي او ګارنګ تبه یې هغه دیو چې کوم ځای متاثر شي ا دغه دی نه د ډاکټر څخه څه د وښته د خپل څه نه
ښه ډاکټر څه داسې پوښتنه وکړلې
bale
مهرباني
اول خدای پښتنه وکړل چې کوم ځکه چې تاسو مخکې ویل چې موږ په وزیر اکبر خان دولتي روغتون د مغالطه هر ورځ د اتونه تر سلورو بجو پورې یو د کوښ چې مراجعه وکي الته موږ کوښ دې ته خدمت وکړو بل دې مشکل د ټول وجود دردونه پړسوب او شخواله یو کچېره دردونه په ټول وجود کې اول باید د مریض نه دغه تاریخچه واغسل شي چې په کوم وخت کې شروع شوی او اول شروع د کوچنی مفاصلو څخه وای دی که د غټ مفاصلو څخه کچېره د کوچنی مفاصلو څخه شوی نو بیا موږ فکر دی روماتویډ آرترایټ په طرف باندې ځي نو هغې لپاره بعض انویسټیګیشن یا معاینات ضروري دي چې په اول کې موږ ورته د وینې معاینات ورکوو او بعضې وخت اکسرې ته ضرورت کیږي چې په هغې کې وګورو چې کوم مفاصل ډیر زیات افیکټډ شوي دي که چیرې غټ مفاصل په غټ مفاصل کې موږ د اوستیوپروزس په باره کې فکر کوو خپله تشخیص د اوستیوپروزس ډیری وخت په کلینیک د مریض او په یو ساده اکسرې باندې کیږي نو هغه یو درې تغیرات په اکسرې کې لیدل کیږي اول خپل د سطح د مفصل کم فاصله چې د نږدې کې چې نروینګ اف د سپیس وی خپل د اوستیوفایټس یا اضافه اډوکی یا په فارسی کې ورته مشک مفصلی وی هغه پیدا کیږي چې همدې د خاطر ده چې شخص کله چې ګرځي په غټ مفصل کې یو رقم ساوند راځي یا ترقار اوري چې دا خپل یو ساين د اوستیوپروزس ده نو دا ساين او سمپټمز د مریض د اوستیوپروزس کله چې مریض د نږدې نه ولیدل سي بیا هغه تشخیص تفریقی خودل کیږي چې دا اوستیوپروزس ده که روماتویډ آرترایټ
ډاکټر محترم یو شمیر متخصصین په دې باور دي چې د شکرې ناروغي لومړی ډول هم د هډوکو د ماتېدو سبب ګرځي ستاسو نظر څه دی
bale دا خبره بیخی دقیقه ده کله چې موږ د ډیابټ په باره کې غږیږو اگر چې ډیابټ زموږ مسلک نه ده مګر بعضم دمدغه د خطر چې ریلیټډ موضوع ده په ټیپ 1 ډیابټ کې په خپل د پانکریاس کې انسولین هیڅ نه افرازیږي نو کله چې انسولین افراز نشو دا هم یو ډیر غټ فیکٹر ده په خپل جذب د کلسیم کې چې کلسیم نه جذبیږي بیا هم هغه مخکینی خبره ته دا یو سایکل ده چې کله تاویګ خپل کلسیم انټیک د کلسیم انټیک نه بعد د کلسیم جذبېدل اوس کدا سیکل ز تشریح کوم یو څه طبي موضوع ده ډیر زیات به خوندور نه نو دې د خاطر کله چې خلک چې ټیپ 1 ډیابټ لري دی او سی پروسس ته مواجه کیږي او دمدغه پروسس په واسطه باندې د فرکچرونه یا د اډوکو ماتېدل منځ راځي
ډېر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي راډیو اوري زه بل اوریدونکو ته او د دې پوښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي راډیو اوري مهرباني ښه وګورم نړیته پرې شو بل اوریدونکو ته ورکو مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي لري ووري او نن ورځ د هډوکو ناروغي په اړه خبر کو یو بل اوریدونکو ته ور ورکو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام ناجی جان به خود ډاکټر سلام جان جمال چې خیلی خوب توضیحات میدن به هر دو زبان خدا که دشان خوبی کنه ما اینجا یک سوال دارم از دکتر سید محترم
بسیار تشکر بفرمایید
در زانو یا در مفصلو اگر آب جمع شود یا خون جمع میشه پوندیدگی پیدا میشه که توسط یا پیچوری آب کشیده شود او کشیده شود یا توسط نشتر من اعتراض میکنم دکتر صاحب که اگر فرزن مریض نزونی پنیدگی باشه انی او جمع شده باشه اگر انی او نکشه برای چی توان میکنه و دوم دیگه این رای حل از طریق خوردن دوا داره که انی او خوش شده یا جمع بیرو برای که پنیدگی بیشن از بین بره اگه نمیده تواجه تانو میخواییم دکتر صاحب احمد شاه سمک همین چلنده دائمی همین یک سلام برای سر سر جانم تقسیم میکنم کنام همکارم رادیوس دکتر سر خدا من که دید خوبی کنم
تشکر
من نکول دوی نمی میره بنی گرد
تشکر از اصلا نظر از برادر در مورد آب کشیدن از زانو ما قبل نام گفتم دو استخوان وقتی که یک جای شده در قسمت زانو در یک مفصل ساخته، این مفصل توسط یک پوش یا یک کپسول احاطه شده که در داخل زی از خود مفصل مایع ساینوویال افراز میشه. این مایع ساینوویال مایعی است که مفصل یکی بالای دیگه متحرک میباشه و حرکت میکنه که از سایدن مفصل جلوگیری میکنه و ای به مقدار خاص دمی مفصل می باشه و اون نرمال است و ای مفصل مثل یک ساختمانی است که از اندازش وقتی که زیاد شد اما فنکشن یا عمل کرده خود از دست میده. وقتی که شخص پایش ضربه میبینه یا به اثر هر پاتولوژی که در او قسمت مایع زیاد جمع میشه یا او زیاد جمع میشه، باعث از این میشه که مفصل حرکت نکنه، مفصل از حرکت باز میمانه، مفصل بسیار زیاد شدید دردناک میباشه. به می خاطر است که دکتر او از او را میکشه، او باز به مقدارش فرق میکنه که به کدام مقدار است و کشیده شوه. آمدیم به این که اگه کشیده نشود توسط کدام دوا، دوای خاصی وجود نداره که شخص را از رای دان یا از طریق رگ بگیره و او از مفصل برایه یا او مفصل خشک کنه. به می خاطر است که دکتر ضرورت پیدا میکنه که توسط یک پیچکاری یا سرنج امو مایعی که در داخل به صورت ابنرمال جمع شده او را بکشه. بعضی وقت عامیانه طوری فکر میشه که اگر آب از زانو کشیده شوه زانو خشک میشه یا زانو خراب میشه. وقتی که دکتر لازم میبینه که آب کشیده شود من دوجه به صورت ابنرمال آب جمع شده به خاطر کشیده میشه آب، دیگه یک چیزی است که طبی میباشه و در آینده نقص چیزی نداره. به این خاطر کشیدن آب از نظر طبابت یک کار جایز است و میشه که ازش.
مننه دکتر محترم. د استوپروزس ترڅنګ یو شمېر اوریدونکو پوښتنه کړې، البته د هډوکو د ماتېدو په تړاو چې مخنیوی څنګه امکان لري، ستاسو نظر څه دی؟
در رابطه با این سوالتان، به صورت ما وقتی که درباره فرکچر یا شکستگی استخوان گپ میزنیم، یکی به صورت پاتولوژیک یا به صورت مرضی شکستگی استخوان میباشه، یکی هم به صورت ازی است که یک عامل باعث شکستگی استخوان میشه. هدف شما از کدامش است؟ از این که
په دوړو کوي اوس معلومات ورکې خوایي.
شکستگی استخوان، هر استخوان یک مقدار الاستیکیت داره که ضربه را تحمل کرده میتونه. وقتی که از مقدار از او بالا بره باعث شکستگی استخوان میشه. این که کدام استخوان چقدر مقاومت داره نظر به بنیه، نظر به نژاد، نظر به جنس فرق میکنه در هر شخص. بازم چون موضوع ما استیوپروزیس است، چیز دیگه که همردیف استیوپروزیس میباشه او استیومالیشیا یا نرمی استخوان ها است. اشخاصی که با استیوپروزیس و استیومالیشیا دچار هستن اونا زیادتر به فرکچر یا شکستگی استخوان ها دچار میشه، به خصوص در ناحیه‌ای که استخوان در اوج زیاد ضعیفی داشته میباشه، مثلا دیگه که استخوان دیگه که فمور است، فمورنک است. زیادتر در خانما وقتی که عادی افتیدن هم میکنن فمورنک فرکچر میته، چون در مو قسمت نقطه ضعیفی استخوان میباشن.
دوستانو یادونه کو چې نن په پروگرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کو. په پروگرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زمنګ ملمه دی او زمنګ د استډیو شمیرې دی 0999-45-50 او بل شمیره هم د 0999-25-55. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې تاسو د خبرونه واوري azadiradio.com یا azadiradio.org. مه هیروي ازو یو بل اوریدونکو ته وار ورکو، مهرباني وکړئ. مهرباني، روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
ولې سلام علیکم ازادي رادیو.
وعلیکم السلام ازادي رادیو، روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بکنه غواړو چې یو مریض دی، 3 کلن دی، تقریبا د وړکتوب نه دغه هډوکو درد یې درلوده و د زنګنونه یې ډېر خوږي سات چې کینی پاتې دی. ډاکټر صاحب کاوري،
ډاکټر صاحب اوري څو شپې په خبرونه کې و. صحیح ډاکټر صاحب، ځینې پوښتنې تاسو نه ولري بیا به ځواب درکړي.
بله، او بل مریض هم کله کله د هډوکي غټ مفصلونه و هډوکي درد کوي، بعض وخت خوشي بعض وخت درد کوي. هغه ما هم 3 کلن دی، البته سیاسري دي دواړه.
دغه عجیسه محترم، دغه اول 3 کلن چې تاسو ویل د کوچنیوالی نه، د 2 کلنۍ نه دغه دردونه ورته شروع شوی و؟
او اما کوچنیوالی نه دردونه به ډاکټر صاحب بیا به ورک شول، دغه کله چې واده یې وکړ واده نه وروسته یو میاشت نور زیات درد غټ مسلو کې چې کله چې کینی پاکېږي درد په کښې زیات وي او بعضې وخت کله چې مونږ به یو ډاکتر ته لاړو هغې دوا راکړه یو څو مده ورک شو ولې د هډوکو د ځنګلو دردونه ورک نه شول صاحب
ښه په ګرځېدو کښې آیا نورمال ګرځېدی شي کله چې کینی ولاړېږي نورمال کېناسته ولاړېدوی ده
نه کېناستېدلو پاتېدل یې ډېر په سخته دي او په ګرځي چې درد کوي پسې دغسې مشکل دی
څه وظیفه لري څه کاروبار کوي
وظیفه څه شی نه لري کور کښې اوسېږي
ښه چېرته اوسېږي
تداب ولسوالۍ کښې کاپیسا ولایت
مننه د رادیو نه واورئ
مهرباني ډاکټر صاحب محترم
دوی سوال ما واغسته بعضې امراض داسې دي چې کانجنیټال یا ولادي په که چیرې د پیدایښت نه سره دغه مشکلات پیدا کیږي او تر غټوالي پورې وي نو دا یو کانجنیټال مرض ده باید د نږدې نه مریض وکتل شي خپله د مریض موومنټ چې آیا څنګه ګرځي مریض دوی وایي چې په ولاړېدو کښې هم ورته مشکل ده په کېناستو کښې هم ورته مشکل ده بعضې امراض په نوم د مایوپاتي موږ لرو چې خپله مشکل په عضلاتو کښې سره د هډوکې چې مشکل لري په عضلاتو کښې هم مشکل وي نو دا ښه ده چې یو د نږدې نه وکتل شي چې آیا د هډوکو سره په عضلاتو کښې مشکل شته که نه شته او د دوی دویم مریض چې دوی چې د زنګانونه ډېر تکلیف لري او فیمیل ده یا خانم ده نو دې لپاره زما توصیه دا ده چې دوی هم هماغه خبره ده بیا هم چې د کلسیم کموالی په دوی کې تر ډېری حده پورې د کلسیم لږوالی په دغه مریض کې نو دوی ډېر استفاده د لبنیاتو نه د شیدو نه د ماستو نه ډېر استفاده وکړي او د لمر وړانګو ته دې کښېني چې هغه خپله په صحیح طریقه باندې جذب شي
ډاکټر صاحب محترم البته تاسې مهم معلومات مو شریک کړل د خپرونې وروستۍ برخه ده غواړم د اوستوپروسس یا د هډوکو د ورستېدو په تړاو یو څه نور معلومات هم ورکوئ اول دا چې د دغې ناروغۍ درملنه څومره امکان لري مخنیوي دپاره باید څه وشي ستاسو په نظر
اوستیوپروزس کله چې موږ په اوستیوپروزس خبره کوو اوستیوپروزس یا خپل ورسېدل د هډوکې دا خپل ګریډونه لري چې د ګریډ یک نه شروع کیږي تر څلور پنځه ګریډه پورې ځي نو دې تشخیص په یو ساده اکسرې باندې کیږي چې مریض په کوم ګریډ کې ده په هر ګریډ کې تداویان فرق کوي موږ خپله دغه د مریض د لایف سټایل درد کموالی موږ غواړو چې مریض ته د درد کموالی وشي تداوي داسې نه کېږي چې که یو مریض په ګریډ چار یا ګریډ سه کې د اوستیوپروزس هغه سل په سلو کې ښه شي یعنی سل په سلو کې ښهوالی په مریض کې نه راځي اما د پرمختګ نه جلوګیري کېږي بعضې دواګانې دي چې په هغې کې تر ټولو غټ همدغه د کلسیم او وایټامین ډي ټابلیټونه یا سپلیمنټس راځي چې هغې سره مریض کوی چې دغه سپلیمنټ واخلي صرف اورل یا انجکشن یې بل ده او اورل ده چې مریض استفاده وکړي او بل همدغه خپل مواد غذایي باندې کنټرول وکړي دغه د تداوي او د مخنیوي لاره ده
د درملنې دپاره باید څه وشي ستاسو په نظر
د درملنې اول د مریض په وینه کې موږ سویه د کلسیم او د ویټامین ډي ګورو چې څونه سویه په وینه کې کم ده نو هر څونه چې بیا هغه ځان ته رنج لري چې په کوم رنج کې ده د هغې په مقدار بیا دوا ورته ورکول کېږي یعنی داسې نه ده چې د کلسیم کموالی د ویټامین ډي کموالی او خپله اوستیوپروزس تداوي ونه لري تداوي کېږي ډېر په ارزانه قیمت باندې او ډېر داسې یو شاید چې دا په هر ځای کې دغه سپلیمنټ پیدا کېږي او ډېر په اسانۍ تداوي کېږي
ډېره زیاته مننه دوستانو پروګرام همدلته پای ته رسېږي د دغې خپرونې تکرار تاسې د سې شنبې په ورځ اورېدلی شئ که غواړئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ دا او نورې خپرونې واورئ ازادي راډیو ډاټ کام یا د ازادي راډیو ډاټ او آر جي مه هېروئ ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو تاسې کولی شئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ او له همدې لارې وروستي خبرونه راپورونه جالب مطالب لاسه او پاره کومنت یا نظر ورکړئ دوستانو د ازادي راډیو دغه خپرونه چې د هډوکو ناروغیو ته ځانګړې شوې وه همدغلته پای ته رسېږي یادونه کوو چې په پروګرام کې د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال وو چې موږ ته یې معلومات راکړل ډاکټر صاحب جمال ډېره زیاته مننه اورېدونکو له تاسې هم زیاته مننه چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته د ازادي راډیو پاتې نورې خپرونې مه هېروئ زموږ د الله پامان
But they